پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د خپرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې دفاع وزارت وایي چې که د دولت وسلوال مخالفان خبرو اترو ته چمتو شي نو اسانتیاوې به ورته برابرې کړي. لومړی د دې سات خبرونه واوري چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. دفاع وزارت وایي کماندوز واکونو د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې خپل اهداف ترسره کړي دي. د غور د ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب نن له خپل موټر چلوونکي سره په یوه چاودنه کې ټپي سوی دی. او په مصر کې یوې پوځي محکمې 6 کسان په دې هېواد کې د قبطي مسیحیانو په کلیساو کې د بمې چاودنو سره د تړاو په جرم په مرګ محکوم کړل. بشپړه خبرونه. دفاع وزارت وایي کماندو ځواکونو د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي او د اړتیا په وخت کې به د هېواد په هر سیمه کې عملیات وکړي. تر دې مخکې راپورونو کې ویل شوي و چې له 20 تر 25 کماندو سرتیري چې د درزاب د محاصرې د ماتولو لپاره استول شوي وو، پرته له کوم پرمختګه بیرته خپلې اډې ته ستانه شوي دي. د دفاع د وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنیش تېره ورځ ازادي راډیو ته ویل دا سرتیري د پوځي پلان له مخې بیرته بلل شوي دي.
ما یک گروپمان دشمن را ضربه زدیم و گروپمان
دی وای موږ د دشمن یوې ډلې ته ضربه ورکړه. بل ډله چې د تیښتې په حال کې و د هوایي ځواک لخوا پناه شوه. موږ په همدې ډول عملیات پلانو او د وسلوالو په ځانګړي ډول د داعش ډلې پر ضد مبارزه کې مو ښه نتیجه ترلاسه کړې ده. امریکایي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ګاونډي فاریاب ولایت په بل څراغ ولسوالۍ کې د داعش یو قمندان قاري حکمت الله او د هغه دوه ساتونکي په هوایي برید کې وژلي دي. بل څراغ ولسوالۍ د جوزجان له درزاب ولسوالۍ سره پر پوله پرته ده. د غور د ولایت د کرنې او مالداری رئیس عبدالتواب طیب نن له خپل موټر چلوونکي سره په یوه چاودنه کې ټپي سوی دی. د غور د امنیه قومندانۍ ویاند اقبال نظامی ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمه ییز چارواکي پر موټر پر سړک کې شودل سوی ماین چاودلی دی. نوموړي ویلي چې د پیښې پر مهال د کرنې او مالداری رئیس دولینه ولسوالۍ ته روان و. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په مصر کې یوه محکمې 6 کسان په دې هېواد کې د قبطي مسیحیانو په کلیساو کې د بمې چاودنو سره د تړاو په جرم په مرګ محکوم کړل. د دې بمې بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی و. د 2018 کال د اپریل په میاشت کې د مصر په دوو جلا ښارونو تانتا او سکندریه کې پر کلیساو چاودنې وسوې چې 46 کسان یې وژل. د 2018 کال په دسمبر کې هم په قاهره کې د قبطي عیسویانو په کلیساو کې یوې چاودنې 28 کسان ووژل. د مصر د پوځ د جنایي محکمې لخوا اوسني احکام مقدماتي دي او د مصر د قانون پر بنسټ اصلي حقوقي مقام یعنی قاضي القضات ته استول کیږي. تمه کیږي چې د آذربایجان اوسنی ولسمشر 45 کلن الهام علیف به د دې هېواد د نن ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یوې نوې 2 دورې ګټونکی سي. د حکومت مهمو مخالفانو ګوندونو دا انتخابات تحریم کړي دي. هغوی ادعا کوي چې دا انتخابات به غیر قانوني او تقلبي وي. په آذربایجان کې اپوزیسیون همدارنګه لویدیځو هېوادونو او د بشري حقونو نړیوالو ډلو د خپلواکو رسنیو خبریالانو او د الهام علیف د مخالفو سیاستوالو او فعالانو د ځپلو له کبله د نوموړي پر حکومت انتقادونه کړي. او د فیسبوک اجرایی رئیس مارک زوکربرګ د امریکا د کانګرس غړیو ته ویلي فیسبوک د روسیې تر ملاتړ لاندې د هغو ډلو سره په مبارزه بوخت دی چې د نوموړي په وینا له دې ټولنیزې شبکې څخه په انتخاباتو او عمومي افکارو د اغیز لپاره کار اخلي. زوکربرګ د امریکا د سنا د تجارتي او قضایي کمیټو یوې مشترکې غونډې ته نن ویل هغه کسان چې په روسیه کې دي کار یې دا دی چې زموږ او نورو انټرنیټي سیستمونو څخه استفاده وکړي. زوکربرګ له دې چې په وینا یې فیسبوک د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د اطلاعاتي عملیاتو په پیژندنه کې ورو عمل کړی پښیماني څرګنده کړه. ده وویل
One of my greatest regrets in running the company is that we were slow.
د وی د دې شرکت په پرمخبلو کې زما له تر ټولو لوی پښیمانیو څخه یوه دا ده چې په 2014 کال کې د روسیې معلوماتي عملیات مو ونه پیژندل. موږ فکر کوه دوی به په انټرنیټي حملو کې پخوانی تاکتیکونه کاروي چې موږ ونه پیژندل او کمپاین ته مو خبر ورنه کړای سو. د فیسبوک د شبکې اجرایی رئیس په انتخاباتو کې د بهرنیو هڅو د مخنیوي لپاره د فیسبوک د ظرفیت د لوړولو په برخه کې پانګونه مهمه وبلله. نوموړي وویل فیسبوک د مصنوعي ذکاوت له نویو وسایلو څخه د جعلي اکاونټونو د معلومولو لپاره استفاده کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ساعت 12 بجه او 15 دقیقه شوې. په دې خبرونه کې چې تر یوې بجې دوام کوي وړاندې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې که د دولت وسلوال مخالفان سوله وکړي نو اسانتیا ورته برابروي. طالبان وایي چې له دولت له یوې خوا د سولې خبرې کوي، له بلې خوا عملیات کوي. په دې موضوع د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره خبرې کوو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د ګمرکونو په چارو کې د سیاسي او ولایتي چارواکو د مخنیوي پر یوې طرحې کار کوي. د مشانو جرګې غړي وایي پولیس او د حکومت جګپوري چارواکي د مخدره موادو په خرڅلاو او قاچاق کې لاس لري. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ مخکښ ښځې پروګرام هم لرو. زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او اف ام 100.15 صفه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي که وسلوال مخالفان سولې ته چمتو شي اسانتیاوي به ورته برابرې کړي، خو که جګړه د حل لاره غوره کړي په وړاندې به یې کلکه مبارزه وکړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې بریالي کیږي. په همدې موضوع د رحمت الله افغان د ازادي راډیو په کابل سټوډیو کې نور تفصیل دراوروي. افغان سه مهرباني. بله افغان صاحب، لکه چې له کابل سټوډیو سره مو تماس قطع دی، د افغان صاحب آواز نه اورو، خو په څو شیبو کې به دا مشکل رفع شي. لکه څنګه چې مې ویل د افغانستان دفاع وزارت وایي که وسلوال مخالفان سولې ته چمتو شي اسانتیاوې به ورته برابرې کړي، خو که جګړه غوره لاره بودلی په وړاندې به یې کلکه مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ترکیې له ټي آر ټي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي په جګړه کې زیاتې تجربې طالبانو ترلاسه کړي دي. د همداراز ویلي دي چې طالبان چمتو دي چې کلونه کلونه وجنګي شي، خو په عین حال کې د ویلي دي چې دولت له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا عملیات کوي د طالبانو په ضد. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په وروستیو کې طالبانو ته ځینې وړاندیزونه وکړل او هغوی سولې ته راوبلل. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دولت د دغو وړاندیزونو په وړاندې رسمي ځواب نه دی ویلی. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې داسې ښکاري چې د طالبانو په منځ کې په دې موضوع باندې بحثونه روان دي. یو شمېر طالبان غواړي چې د سولې دغو وړاندیزونو ته ځواب ووایي، خو یو شمېر نور چې سخت دریځ دي حاضر نه دي چې د سولې خبرو ته کښېني. فکر کوم چې همدا اوس رحمت الله افغان سره د کابل استودیو سره زموږ تماس ټینګ دی او رحمت الله افغان د موضوع تفصیل وړاندې کوي. افغان صاحب مهرباني.
مننه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک په پیاوړتیا سره افغان ځواکونه د دې وړتیا پیدا کړې ده چې په بشپړه توګه له خپلې خاورې دفاع وکړي او وسلوال مخالفان وځپي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وسلوال مخالفان سوله کوي چمتو دي چې ورته اسانتیاوې برابرې کړي.
هغه کسان چې جنګ کې رښتیا هم د جنګ په مقابل کې د موږ غبرګون دی چې د خپل خلکو نه، د خپل وطن نه، د خپل جغرافیا نه باید دفاع وکړو. دا د ملي اردو رسالت دی. نو هر چا چې جنګ نه کوي، موږ د هغوی تحرکاتو ته چې د صلح په باره کې موږ استقبالو.
دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ترکیې له ټي آر ټي تلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي دي دوی په افغانستان کې له کلونو جنګ تجربې ترلاسه کړي دي، لسیزې څه چې په پیړیو به وجنګېږي. ذبیح الله مجاهد د افغان حکومت له لورې دوی ته د سولې په اړه له وروستي وړاندیزه د پوښتنې په ځواب کې له څه ویلو څخه ډډه کړې، خو یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې دوی د سولې په اړه له امریکا سره خبرو ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د 3 فبروري په میاشت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وسلوالو طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا د حکومت له لوري سولې په وړاندیز ټینګار وکړ. د دغه شورا ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل دغه وړاندیز د افغان حکومت نه بلکې د ټولو افغان ولس وړاندې
خو نن طالبانو ته زمونږ غږ ته وویسته چې که چېرې هغوی افغان ده او په خپله تصمیم نیسي خو راشي د دې خلکو غږ چې هغه یې د سولې پیشنهاد ده هغوی ته لبیک ووایي او ژر تر ژره دولت سره د مذاکرات د پیل کېدلو لپاره تصمیم ونیسي.
د افغانستان دولت په دې وروستیو کې د سولې د طرحې له وړاندې کولو وروسته هڅې کړې سولې هر ممکنې لارې طالبان د خبرو اترو میز ته راکاږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغانستان په جګړه کې لکې لوغاړو غواړي چې جګړه د حل لاره نه ده او جګړه باید ودروي. د دغه جرګې غړي سالم احمد صالح ازادي راډیو ته وویل
زمان د دوارو فارقو نو خاص کړ د امریکانه خبرداري چې په جنگ باندې د ملک نور هم تباهي راځي. ښه خبره دا ده چې هغه ملکونه چې اوس په جنگ کې داخل دي هغې سره مستقیما خبره وکړه د افغانستان د اوسني خوشحالۍ د حل لپاره د شریکو حل لاره پیدا کړي.
ښاغلی صالح زیاتوي نور افغانان له جنگ څخه ستړي سوي دي. رحمت الله افغان ازادي راډیو کابل.
لکه څنګه چې مو د رحمت الله افغان په راپور کې واورېدل د وسلوالو طالبانو یو ویاند ویلي دي چې د افغانستان حکومت له یوې خوا د سولې وړاندیزونه کوي له بلې خوا جګړې ته دوام ورکوي. همدا موضوع مو د بحث لپاره ټاکلې ده. د سیاسي چارو له یو افغان کارپو ښاغلي ودیر صافي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه کړې چې د وسلوالو طالبانو د ویاند دا څرګندونې په یو ډول سولې ته د هغوی تمایل نشي.
که دوی سولې ته تمایل ښودلی وای نو دوی به دا نه ویلي چې افغانستان حکومت غواړي وو نه غواړي وو وایي جنګ کوو. هغه کار خو دوی هم کوي. هر څوک چې جګړه مار دي دوی وایي چې مونږه جګړې ته ادامه ورکوو لپاره د دې چې که څوک په جګړه کې برلاسی وي هغه کېدلی شي چې مذاکراتو کې امتیاز واخلي. تروسه پورې خو پالیسی د طالبانو د متاسفانه د پاکستان په هدایت باندې همدغسې یوه خبر ده. که دا خبره نه وي نو مهرباني دي وکړي دوی د خپله هغه لیوالتیا د سولې دپاره په واقعي صورت سره وښیي. که بیا د افغانستان حکومت نه منه مونږ به حکومت د افغانستان ملامت په دې کښې وګڼو نه طالبان.
وسلوالو طالبانو وروسته له هغې دغه څرګندونې کړې دي چې د افغانستان دفاع وزارت په ټول افغانستان کې د نصرت په نوم باندې د وسلوالو طالبانو په ضد باندې عملیات پیل کړي دي. فکر نه کوئ چې دغه عملیات بالاخره د دې باعث شول چې په وسلوالو طالبانو باندې یو ډول فشار راشي خصوصا د جګړو په لیکو کې؟
زه فکر کوم چې دا عملیات کنه نو طالبانو دا خبره هم نه کوله. ول چې خپل ځان ضعیف ویني نو ځکه اوس دوی دا خبره کوي چې دا باید دا عملیات ونکړو دا کار ونکړو دا داسې ونکړو دا هغسې ونکړي. نو که طالبان رښتیا هم سولې ته لیواله وي او سوله غواړي چې موږ خپل وطن ته او خلکو ته افغانستان خلکو ته راولي او عملي کړي دوی دې عملا ثابت کړي چې موږ سوله غوښتونکي یو او سوله غواړو چې پس له هغې بیا د افغانستان حکومت د سولې دپاره تجویز ونیسي جګړه
د وروستۍ پوښتنې په توګه استاده په داسې حال کې چې افغان حکومت هم د سولې وړاندیز کوي وسلوال طالبان هم تازه وایي چې حکومت باید جنګ ودروي په شکل د اشکالو دا خبره کوي څه فکر کوئ چې اوس نو د جنګ د دوام په برخه کې څوک چا ته د ملامتیا ګوته نیول کېدلی شي یا څوک ملامته کېدی شي
د جنګ د دوام په قسمت کې باید چې طالبان دا مسله اومنی که جګړه مونږ کوو نه افغانستان او یا د افغانستان حکومت او کفرزن د افغانستان حکومت کوي موږ سوله وغواړو او دې جګړې ته ادامه ورکړي. واضح خبر ده چې جهان به د افغانستان حکومت په دې کې ملامت کړي او را به یې ولي په هغه میز کې چې طالبان عادت ښودلی چې مذاکراتو ته موږ حاضر یو. که حکومت د افغانستان حاضر نه شي نو دا به یو جنګجلبه حکومت وي او پړه به په طالبانو باندې نه وي. اما عملاً دې دا وکړي تر اوسه پورې کلونه تیر شول چې د افغانستان یو حکومت بل حکومت د کرزینه نیولې تر اوسه پورې د سولې نارې وهي. یو طالب هم دا نه دي ویلي چې تاسې جګړه بس کوي موږ هم بس رهو راځئ بیا سوله کوو. دا ټول پاکستان غږیږي او خارجان غږیږي نه خپله طالبان.
د سیاسي چارو کارپوه پوهاند ودیر ساپی و.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس په هم ناجیه ساپی اقتصادي خبرونه در واوروي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري د جلغوزو د راټولولو لپاره نږدې 300 ماشینونه د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو بڼوالو ته په واک کې ورکړل شي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره به د بڼوالو ډېرې ستونزې هوارې شي. ښاغلی رستمی د دغو ماشینونو دقیق لګښت په اړه څه ونه ویل، خو په وینا یې چې د جلغوزو د راټولولو لپاره د دغو ماشینونو لګښت د وزارت له بودیجې ورکول کیږي. د کابل په پخمان ولسوالۍ کې د خصوصي سکتور او مرمرو د اتحادیې په نوښت له سلویخ تور ډېرې فابریکې جوړې شوې دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل په دغو فابریکو 150 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د خصوصي سکتور له لورې ورکړل شوی. نوموړي وویل په دې فابریکو کې د مرمرو ترڅنګ د صابون او پلاستیک جوړولو فابریکې هم شاملې دي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,600 افغانۍ، د بوري 1,500 کیلوي بوجۍ 1,080 افغانۍ، د وریجو 1,500 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول 1,500 او 1 لیټر ډیزل هم په 1,500 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 1,590 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ګمرکونو په چارو کې د سیاسي او ولایتي چارواکو د مخنیوي پر یوې طرحې کار کوي. ولسمشر غنی پرون سه شنبه په خوست کې د مدني فعالانو او ځوانانو سره په کتنه کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو په باب وویل تر هغو چې بندرونه له سیاسي مداخلو خوندي نه شي پرانستلې ګټه نه لري. ولسمشر د خوستیو مدني فعالانو او ځوانانو غوښتنې واورېدې او د حل ډاډ یې ورکړ. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واورې.
د دوشنبه ورځ ناوخته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست ځوانانو او مدني فعالانو سره په ناسته کې ویل چې د هیواد په ګمرکاتو کې د سیاسي او ولایتي دستګاو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره یوه اساسي طرحه تر کار لاندې نیولې چې په درې اونیو کې به یې کارونه سرته ورسیږي. د ویل غواړي د افغانستان ټولې ترانزیټي لارې غیر سیاسي شي او په سوداګریزو مسایلو کې سیاست داخل نشي. ولسمشر وویل داسې ترانزیټي لارې چې یوه ورځ خلاصه او شل ورځې وتړل شي افغانانو لپاره ګټه نه لري.
غلام خان سرش منه ده چې رسمي ترانزیت باندې به بدلي یا وتره د اساسي د ګمرکاتو لاس لاندې ګمرکات کې به هیڅ ولایتي دستگاه هیڅ سیاسي دستگاه مداخله نه کوي. یوه هفته ما په کار سوداګر از نهایی کوم او بیا یې پوز امکانات برابر کوم.
افغان ولسمشر خزو ته په خوست ښار کې د دوی د پارک د سپارلو په باب وویل چې د پارک د انتقال ټول اسناد د خزو ریاست ته وسپارل شول او په دې پارک کې به یوازې او یوازې متشبث خزې فعالیت ولري. د خوست د متون بابا د غونډیو د سلسله په اړه چې شنې او ځنګلي ساحې دي ویل چې د خوست څلور سوه کاله راتلونکی د څلورو کسانو د خوشحالولو لپاره نشي قربانولی. ولسمشر خوست والي ته لارښوونه وکړه هر څوک چې د دې غونډیو د لاندې کولو هڅه کوي عدلي او قضایي ارګانونو ته دې معرفي کړي.
تپه د خوست د ولس ده، د خوست څلور سوه راتلونکی د څلور نفرو د پاره قرباني کوي، هر څوک چې مخه کې درېږي څارنوالۍ او محکمې ته یې بیایي.
ولسمشر وویل په خوست کې خلک په اداره کې اصلاحات غواړي، نو د خلکو وغوښتل چې د کار لپاره یو ګډ کمیسیون وټاکي او خپلې طرحې د په دوی باب ورسره شریکې کړي چې په دوو میاشتو کې عملي کړي. محمد اشرف غنی زیاته کړه د خوست د ادارې هغه رئیسان او مسؤلین چې د څلورو کلونو زیاته موده یې تېره کړې هغوی به تبدیل شي. نوموړي په خوست کې د بیلابیلو قشرونو څخه د یوې 150 کسیزې شورا د جوړېدو وړاندیز تایید کړ او له فعالانو یې وغوښتل چې شورا د تشکیل کړي چې په هرو دریو میاشتو کې ولسمشر سره کتنې ولري.
150 کسیزه شورا جوړه کړئ، راسئ هر
درې میاشتې ما سره. افغان ولسمشر د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته لارښوونه وکړه چې ژر تر ژره خوست ته د دویمې درجې تشکیلات او امکانات ورکړي. ولسمشر هیله وکړه چې خوست به نه یوازې د افغانستان په کچه بلکې د سیمې د هیوادونو په کچه په یو وتلي ښار او ولایت تبدیل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان مشرانو جرګې غړي وایي پولیس او د حکومت ځینې جګپوړي چارواکي د مخدرو موادو په خرڅلاو او قاچاق کې لاس لري. د دې جرګې غړیو په خپله پرونۍ غونډه کې غوښتنه وکړه چې د مخدرو موادو قاچاقبران د ونیول شي او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واورئ.
د افغانستان مشران جرګې له مخدره موادو سره په مبارزه کې افغان چارواکي په پاتراتلو تورن کړل او په وینا یې چې یو شمېر پولیس او د حکومت ځینې لوړ پوړي چارواکي د مخدره موادو په خرڅلاو کې لاس لري. د دغې جرګې د دفاعي چارو او کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي، د کابل امنیت قمندان، د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر او یو شمېر نورو چارواکو په استماعي غونډه کې وویل د محل مخدره مواد د کابل ښار له حوزو نه د هوایي ډګر له لارې بهر ته قاچاق کیږي.
صاحب د امنیت ناست یاد دغه تاریخ ته خرچیږي، روین خرچیږي، پوډر خرچیږي، ستا وظیفه ستا مسلک چشتی ته ولې په دې مورد کې ته خپل په وظیفه کې پاتې راغلی؟ ولې دا مواد مخدر پامه خرچیږي میدانونو ته؟ د کابل چې مثال د کابل د ښار څخه خارج ته د دغه میدانونو څخه ستا دغه اوزو د لارو میدان هوایي ته ورځي دا مواد مخدر، د دې مخنیوي ته ولې نه کوي؟ تاسو د مواد مخدر په ټولو چارو کې تاسو ټول ناکام راغلي یاست.
دا په تاسیال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان له مخدره مواد سره د مبارزې وزارت پخوانیو چارواکو ویلي چې د حکومت ځینې جګپوړي چارواکي د نشه یي موادو کاروبار کې لاس لري. خو د کابل امنیت قمندان محمد داود امین چې د مشران جرګې د سه شنبې ورځې غونډې ته غوښتل شوی و، دی ومنله چې یو شمېر پولیس د مخدره موادو په خرڅلاو کې لاس لري.
سناتورانو په خپلو سرګندونو کې وویل چې یو شمېر پولیس د مخدره موادو په خرڅلاو کې لاس لري. دا ردو داسې کسان شته، خو زموږ جدي مبارزه روانه ده ترڅو دا کسان د پولیسو لیلیکو لري کړو.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د یو شمېر راپورونو له مخې دا مهال په افغانستان کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمېر لا 3 میلیونه اوړي.
په کونړ کې پسرلنۍ مشاعره وشوه. دا ډول مشاعرې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم شوې دي او لا روانې دي. د کونړ مشاعره د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا جوړه شوې وه. په اړه یې له کونړ د روح الله انوري راپور.
مشاعرې ته د اطلاعات او کلتور رئیس جنت ګل فدا لومړی خبرې وکړې او په خپلو خبرو کې له شاعرانو وغوښتل چې باید د جګړې، نفرتونو او وژنو خلاف د یووالي، سولې او مینې لپاره کار وکړي. اشراق شیګلی په خپل شعر کې له پسرلی غوښتي و چې دا ځل دې د امن، د ښکلي او رنګین پیغام سره راشي. د نورو تیرو کلونو او پسرلیو په څیر دې په وینو پیل او پایتان رسیږي.
دا
مشر شاعر شیرزمان صادق په پارلمان او د هیواد په نورو مهمو ځایونو کې د قانون ماتونکو زورواکو او خپل سرو کسانو لکړنو پتنګ شوی. له ولس غواړي چې په افغانستان کې د سولې، امن او سوکالۍ مخالف او ځان غوښتونکي له خپل کلی، کور او ټبر وباسي.
یو څو کسه بدرنګه لنډغر کلی کې شتا، بې فکره بې فرهنګه زورور کلی کې شتا، او پاسیږو زو همدا خلک له ډلې نه وباسو، پاسیږو زو همدا خلک له ډلې نه وباسو، په مونږ کې هم د غورې مټور کلی کې شتا.
عبدالوارث سیرت په ښکلي او زړه راښکونکي غږ ترنم وکړ چې پکې د کونړ څپان د سین د مستو څپو شور او د بیغور واکمنانو یادونه شوې وه چې تر اوسه یې له دغو پریمانو اوبو ګټه نه ده اخیستې او هر ورځ د افغانانو کورونه وړي او د دوی ژوند اخلي. د مشاعرې په پای کې فرهنګي شخصیت نظام الدین مالیار شاعرانو او لیکوالانو ته وویل چې جنگ او ورورژنې ته د ودې ورکولو او د خلکو د راپارولو په ځای دی د سولې او امنیت راوستلو دپاره خپل قلمونه، قدمونه، ژبې او فکرونه وکاروي.
تاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم زرادو آزادو اور دن کو تک سلام علیکم بس تک سلام باید دما پیغام بر راست نشر شي. ما پیغام دار د جمهور رئیس نه او ډاکټر عبدالله نه او د پارلمان وکیلانو نه او د وزارت دفاع نه او وزارت داخله نه او امنیتي ملي رئیس نه د ټولو نه زړه غوښتنه لرم. آیا پاکستان کې توغندي راولي؟ دې تاسو ولې اکسلام نه خې؟ دویمه خبره دا ده، آیا د موږ ماشومان، زموږ ښځې، زموږ کورونه، زموږ هر څه وران کړ؟ په کونړ ولایت کې هلیکاپټر رالی بمباری وکړو. زه د دې حکومت له زار یعنې په دې کې بېخي چپ پاتې دي او هغو دروغ وایي چې موږ عکس العمل جواب ورکړ. عکس العمل جواب خو موږ تاسو د خوانه نه دی لیدلی، چاهیې تاسو یو د پاکستان پوسته ویشتي، بیا تاسو توغندي ورخوشي کړي. ولې دروغ وایي؟ ولې پارلمان ته، دې وزارت ته، دې ته دروغ وایي؟ خدای ومنه تاسو ولې چپ پاتې یې؟ ستاسو بې ګناه ورونه وژل کېږي. نن په کونړ کې دی، سبا په ننګرهار کې، بل سبا په نورستان کې، بل سبا په خوست کې، بل سبا پکتیا کې، بل سبا په کندهار کې، بل سبا هلمند کې. خدای ومنه هغه رسول ومنه راپورته شي پاکستان ته یو موټه شو او چې دغه مخنیوی وکړو.
السلام علیکم، احمد ایم د لوګر ولایت یادری ولسوالۍ اوسیدونکی. د منګه یادری ولسوالۍ یو سرحدي ولسوالۍ ده او ډیره لرې پرته له مرکز نه په لرې واټن تقریبا په 14-15 کیلومتر په واټن باندې پرته ده او د حکومت توجه ورته نشته. اوس د منګه یو شمېر زیاتره سربازان او اتیا کسه لوګر په مرکز کې پراته دي او څوک یې غم نه خوري. دا اتلرمه میاشته چې پراته دي او زه له لوړپوړو چارواکو نه هیله کوم، بالخصوص د لوګر د دانیوي والي نه هېڅ اقدام نه ده کړی او دا خواران د موږ سربازان در بدر سو. سلام،
زه احمدي د هلمند ولایت د قلایبو سیمه څخه تاسو سره په اړیکه یم. زه د حکومت ته غواړم چې موږ ته دا کې ور واچوي چې د هلمند رود زموږ مځکې ټولې اوړلې، حتی اوس کورو ته راورسېدی. دا اولس 13 کال کېږي چې موږ عارضي کوو خو هېڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. نو موږ د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه په کلکه دا غواړو چې زموږ آواز نشر کړي او د هلمند د ولایت د مسؤلینو پورې زموږ غږ ور ورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
په امریکا کې د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټيليجنس د یو داسې سافټویر پر جوړولو کار روان دی چې د پولیسو په کمرو او څارونکو کمرو کې کارول کیږي چې مشکوک مجرمان او بې درکه شوي کسان عمومي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې اټکل کیږي چې د امریکا پولیس به ژر له دې ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل پیل کړي. څو ستارت اپونو او د ټکنالوژي کمپنیو د پولیسو د کار د اسانولو لپاره د سافټویر جوړ کړی دی. په دې سافټویر کې چې د پولیسو د کار د اسانولو لپاره جوړی شي، له ځنګړي الګوریتم څخه کار اخیستل شوی دی. دا سافټویر پر هغو کمرو او دوربینونو کې نصب کیږي چې پولیس یې له ځان سره ګرځوي او یا د ښارونو په بیلابیلو برخو کې د څارنې لپاره لګول شوي دي. تر اوسه پورې دا ټیکنالوژي په لومړي پړاو کې ده او پولیسو ته لاس پارل شوې نه ده، خو تمه کیږي چې ژر به بشپړه شي او پولیسو ته به وسپارل شي. دا ټیکنالوژي به له پولیسو سره د مجرمانو په پیژندلو او دغه راز د ورکو شوو کسانو په موندلو کې زیاته مرسته وکړي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
دفاع وزارت وای کماندو ځواکونو د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي او د اړتیا په وخت کې به د هیواد په هر سیمه کې عملیات وکړي. د غور ولایت د کرنی او مالداری رئیس عبدالتواب طیب نن له خپل موټر چلوونکي سره په یو چاودنه کې ټپي شوی دی. په مصر کې یو پوځي محکمې شپږ دېرش کسان په دې هیواد کې د قبطي مسیحیانو په کلیساو کې د بمی چاودنو سره د تړاو په جرم په مرګ محکوم کړل او تمه کیږي چې د اذربایجان اوسنی ولسمشر پوش 50 کلن الهام علیف به د دې هیواد د نن ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یوې نوې او کلنې دورې ګټونکی شي.
د روان خبرونه په دوام کې مخکښ شزي پروګرام لرو.
مخکښ خزي
بلې درنو اردوونکو ستړي مشي. تاسې د افغانستان سیمه او نړۍ ورسي خبرونه له ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې مو د مخکې خزيونې خبرونه تاسو سره لکه همکار مو چې ویل زه یوسف زدران هرکلی کوم. درنو اردوونکو پورستو یو څو نیو کې تاسې زمونږ له رادیو نور رسنیو او ټولنیزو شبکو څخه په افغانستان او پاکستان کې د ګڼو اعتراضونو پر لټونو تاسو خمو او لارینونو په اړه حتمن اوریدلې دي. د حق غوښتلو او د سولې او ثبات لپاره د دغو اعتراضونو سرلاري کوم سړي دي، خو تر څنګه د میرمنو فعال ونډه او د غږ بدرګه هغه څه دي چې باید هم پرې بحث وشي. نو د مخکې خزي د نن خبرونه ته مو د همدې تاسو ناسو لمنځي وفعال میرمن ماریا تو تاخیل راغوختي چې لنې کمرغه زمنګ سره په سټوډیو کې د اغلی ماریا خبرونه ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه.
ډیر زیات مننه. زه هم د خبرونه په سر کې تاسو قدرمن اوریدونکو ته تاسو ته د زړه له کومې سلامونه نیکه هیله وړاندې کوم او یاړم چې به هم تاسو مننه.
ډیر مننه. درنو اوریدونکو هم کولای شي په خبرونه کې را سره ګډون وکړي. خلاغي مخکې د ماریا تو تاخیل پاړه درته وایم. هغه په کال 1988 میلادي کال په کابل کې زیږیدلې. د ادبیاتو او سیاسي علومو پوهنځی لوستي. د خپل کارونو ترڅنګ د نجونو او بشري حقوقو په برخه کې فعالیت کوي. خو موږ به نن تر ډیره پورستو حقوقو موضوعات ور سره خبرې وکړو چې مخکې بیان شول. ماریا، کڅوم په جنگونو کې په جګړو کې او کله چې د حق تلفي موضوع وي تر ډیره شاید هم تاسو ته ضربه ورسیږي، سړی وجل کیږي، تاسې میرمنې تر ډیره پاتې کیږي. اما ورستی کوم اعتراضونه چې راپورته شوي دي په دغه کې سمه ده چې تاسو کار کوي، اما د خزو ونډه کم نه ده؟
بالکل، دا خو معلومه خبره ده چې نسبت نور قومونو ته کله هم چې پښتنو د حق غوښتنې غږ پورته کړی ده اکثریت نارینه پاتې شوي دي او د میرمنو ګډون هلته یا ډیر کم دی یا بیخي نشته دی. مثال مونږه که د پیښور د مبارزې خبره دلته وکړو، هلته هم میرمنې په هغه اندازه نه دي چې مونږ وایو چې څومره چې نارینه دي هلته میرمنې دي، ولې بیا هم د قناعت وړ دي، ځکه هغوی کې هغه پوهه په هغه سطح کې رسېدلې ده چې یو میرمن د یو ژوندي موجود دی او فعال موجود په صفت د ځان سره ومني، د دریم جنس یا دوهم جنس په نوم باندې د خپل د منځه ونه شړي. ولې بدبختانه چې کابل مونږ ورته وایو یا افغانستان مختلف ښارونه کې مونږ یادې کوو چې مونږ سره د دې چې د علم او د فرهنګ او د غیرت او د شملو او د جرګو په وطنونو مشهور یو، ولې په هغه ډول یو انسان ته تروسه چې خصوصا میرمنه ده په هغه سترګې نه دي کتل شوي چې باید وګوري. مونږ په کابل ښار کې کله هم چې د پښتنو په ننګ باندې غږ پورته کو، تاسو باور کوئ په هغه لاریون کې یو زوما او دوه خویندې زما نورې وي. هغه خویندې هم زما په غراغلي وي چې مثال زما په ډاډ راغلي،
ځکه هم تاسو ته ډیر پام دراړول کیږي او مونږ چې نن غږی کوم په دې برخه کې پام دې موضوع باندې. ستاسو حضور دلته هغه څومره حتمي وو او د خلکو نظر ستاسو په وړاندې څنګه وو؟
زه حیران دي ته چې کله هم د میرمنو باس یا مثال د میرمنو ګډون په سیاسي برخه کې په ټولنیزو برخو کې راځي زموږ رونه اساسیت ښکار کوي، ولې کله هم چې میرمنه په هغه یو میدان کې دریږي بیا هر یو پیویاړي ورته وي ته ملاله یو ته فلانه یو ته فلانه. ما ته دا ډېره د جالب ورده. نو زما په خپل فکر کله هم چې زه خبر شوم چې مونږ هم داسې یو لاریون زمونږ رونه تر سره کوي، ما خپل دند وګڼله. یعنی زه دې ته ما ضرورت نه درلود چې ما څوک واڅي یا دې ما څوک غواړي. ما په دې حساب چې دا زما دنده ده که زه نن د خپل قوم دپاره یا د ټولو افغانانو دپاره غږ پورته نه کړم، د نن نه وروسته چې کوم نسلونه مخته راځي هغه به دا وایي چې زمونږ مشرانو زمونږ دپاره څه کړي بغیر د بدبختي نه. که زلته دلته یو څاڅکی هم کولای شم، زه غواړم هغه خپل خلکو ته ورسوم، که زما په سر هم تمامېږي که زه پکې ضررم کوم زه به په دې میدان کې درېږم. هماغه و چې دوه خویندې مې نورې وهڅولې، مونږ راغلو د پرلت په میدان باندې ودرېدو، خپل غږ مو پورته کړ. تر ډېره حده پورې حتی د حکومت د پولیسو د ډېرو مقابلې سره هم مخ شو چې پخ کې مونږ په لومړی صف کې یو، او کله به هم چې د پولیسو په ځوانانو باندې فشار راوسته مونږ به چې مخته ورته ودرېدو پولیس به خپله شاته شو. یعنی دا هغه زه خپله تجربه د دې، یعنی چې شاید یم چې زه په دې د خوښۍ احساس هم کوم او ویاړم هم چې زه د دې لاروین یوه برخه هم، او د خپل هغه ورونو نه هم ویاړم چې مونږ کله چې مونږ هلته ګډون وکړو زموږ سره په څنګ کې ودرېدل، مونږ یې سپورټ کړو، مونږ یې حمایت کړو. یعنی دې ته یو هڅولو چې تاسو هم حق لرئ،
تاسو پیل وکړو. وروسته دا جرأت لږ ډیر شو، عام شو، شمیرې ډیر شو. که څه مونږ له هلمند او نورو سیمو رپورټونه درلودل، چلته میرمن ونډه هم په دغو اعتراضونو کې زیاتېدل او دوی حد اقل راووتل. وروسته ستاسو پیل څه رنګ راوړ؟
بالکل، کله چې په کابل کې لاریون ترسره شو، په سبا باندې یا په هغه ماښام باندې په چمن حضوري کې خیمه ولګېدله. د دې خیمې سره سم هفته تیره نه وه چې په هلمند کې د سولې لپاره ناره پورته شوه، همدغسې په هرات کې، همدغسې په بغلان کې، په پکتیا کې، په فراه کې، او همدغسې نورو ولایتونو خواته پراخېږي. د ټولو نه ښه خبره او د ډېر لویې لاسته راوړنې په صفت کې مونږ یادولی شو، هغه د هلمند د سولې خیمه وه چې کله زموږ خویندې حاضرې شوې چې خیمې ته، چې مو په خیمه کې کینو، ځکه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ستره قرباني چې ورکړې د هلمند خلکو ورکړې. د هلمند میندو وویل چې نور مونږ خپل زامن د لاسه نه ورکو، لکه ما پیګه یو مور ولیدله چې ویل ما خپل درې زامن شهیدان ورکړي. صحیح ده، زه متضرره یم، خو زه نه غواړم چې بله مور متضرره شي، بله مور خپل زوی، خپل رور یا خپل خاوند د لاسه ورکړي.
په کوزو مظاهرو کې هم دا غږ تر ډیره مطلب اوچت و، خلک به غږېدل. دلته چې دا ونډه کمه ده او تاسو هم د پام وړ نه ګڼئ، اکتفا نه پی کوئ، اصلي دننه تصور څه دی د میرمنو په منځ کې، د نجونو په منځ کې، ولې دوی نه راوځي؟ یعنی علت څه شی دی؟
خویندې داسې نه دي چې نه حاضرېږي، خویندې حاضرېږي، ولې زموږ د ټولنې بدبخت بعضې داسې رواجونه دي چې هغه زموږ د خویندو مخه ډب کوي. مثال هغه وایي که د کوم زما خور پرلت خیمې ته راشي، نو ګواکې زه به د بل نارینه د پیغور د لاندې راشم چې زما خور د نارینه و سره په پرلت کې ناسته. یعنې دا هغه غلط انځورونه دي چې زموږ د رونو په اذانو کې ثبت دي. یا تاسو د که د پرلت خیمه خو ډېره ستره خبره ده، که تاسو د تعلیمي کچه هم په دې برخو کې د خویندو وګورئ، ډېره کمه ده. یو څوک، یو ورور چې ځان ته دا ننګ ګڼي چې زما خور د ښوونځي ته لاړه شي، نو هغه د سیاسي فعالیت ته خو قطعا اجازه نه ورکوي. زموږ خویندې حاضرې دي او تر هر چا ډېرې زیاتې مینهواله دي چې هغوی دې لاړه شي د افغانیت په ننګ باندې، د اسلامیت په ننګ باندې، د پښتونولي په ننګ باندې، د خپل غږ پورته کوي، ولې حمایتګر نه لري. هغه د کورنیو د خوانه، لکه مثال هغه د فشار د لاندې دی، وایي چې نه. مثال زه ستاسو یو خپرونې ته راغلی وم، همدلته د همدې پرلت په اړه، ماته یو ورور زنګ وه ستاسو خپرونې ته، زما یې پوښتنه وکړه، وایي مساوي حقوق خو غواړي، نو ولې نه راوځي د کوره؟ نو ما ورته ما زه خو راوت یم، خو زه به تا ته وایم چې ته د خپل لور د کوره راوباسه، ته ولې نه راوباسې؟ خو زه خو هغه د خپل نمایندګۍ هلته ناست یم چې ته د ما رور د ما غږ بدرګه نه کې، زما همکاریونه کې خپل لور خور د ما په څنګ کې ونه درې، نو یو د ما په غږ څه شی کېږي؟ یعنی دلته د رور همکاري
دا چې ستونزو حل لپاره مشترک او ګډې هڅې ضروري دي. کله چې د حالت کوز پاکستان یا خطه پښتونخوا سره مقایسه کوي، هلته د میرمنو اواز څومره خلک ستاسو اواز ته یعنی یو ډول احترام قایل دي چې حداقل واورېدل شي؟
ډېر زیات. پېښور کې لکه څنګه چې زمونږ خویندې دي، هغوی خپل غږ پورته که. تاسو باور وکړئ په افغانستان کې هغه خویندې په ملالو باندې مشهور شوې. او کله هم چې زه د فیسبوک د لارې یا د نورو رسنیو د لارې باندې خبرې کوم، تاسو باور وکړئ هلته ما باندې هغوی ویاړي. یعنی دا هغه حالت اوس شته دی، یعنی سټیج موجود دی، صرف تنها جرأت پکار دی چې مونږ څه ډول کولی شو میدان ته راوځو د خپل حق دفاع وکړو، یا څه ډول کولی شو چې د رونو قناعت لاسته راوړو تر څو هغو خپلو خویندو ته د دې اجازه ورکړي. ځکه وخت اوس هغه وخت نه ده. دا خو معلومه خبره ده چې حق هیڅ کول هیڅ چاته په تیاره نه ورکول کېږي، حق په زور اخیستل کېږي، او په زور اخیستل کې صرف یو لاس کار نه شي کولای. زموږ په ټولنه فعلاً په یو لاس روانه ده. که چېرته د مونږ خویندې هم په دې کې ملګري شي، نو ټولنه چې کله په دواړو لاسو مخکې لاړ شي، هغه ستونزې چې نن مونږ سره مخامخ یو، دا ستونزې به نه وي.
او تحلیل دا دی چې په جګړو کې تر ټولو ډېر زیات میرمنو ته رسېږي، زیان میرمنو ته رسیږي. ځان ته څه ډول برات ورکوي تاسې چې باید هم د تغییر لپاره د بدلون لپاره تاسې هم منډه واخلئ؟
ګورئ، کله هم چې د یو هیواد اوضاع خرابیږي تر لویه ضرر چې رسیږي، اولی دا ده چې زموږ خویندې د تعلیم و د تربیې د برخې بې برخه کیږي، بل کله چې هغه زوی رور خاوند د لاسه ورکوي دای بله ضربه ده چې زموږ خویندو ته رسیږي، او بل هغه حق انساني حقوق چې هغې ته ورکړ شوي دي هغه هم بالکل پایمال کیږي. چې زموږ هیواد د دې ټولو تاریخو شاهد ده. تاسو وګورئ کله هم چې په افغانستان باندې بد حالت راغلی ده، جنگ ده، زموږ خویندې تر ټولو زیاته متضرره شوي. نن که د یو کور زه نه وایم چې یو وایم چې د یو ناز دکړه میرمن به کور تربیه نه کوي، ولی څه ډول چې یو زدکړه میرمن یو د کورنۍ تربیه کولای شي، ناز دکړه به په هغه ډول ونه کولای شي. زمونږ د اکثرو میندې د زدکړو پاتې دي، زمونږ اکثره خويندې د زدکړو پاتې دي. اوس تاسو فکر وکړئ که د یو کور مشري د داسې یو چا لاس ته ولویږي چې هغه په دې پوه نه شي چې زه د تعلیم په برخه کې د اولاد سره څه وکم، زه د اسلامي زده کړو په برخه کې د اولاد سره څه وکم، هغه به ټولنې ته څه رقم ځوان چې اوس موږ وایو چې مرد سالاره ټولنه ده، یو څه رقم مرد به وړاندې کړي. نو داسې مرد به وړاندې کوي چې ښځې ته به وایي چې ته حق نه لرې خبرې وکړي، ته حق نه لرې په سیاست کې اوسېږي، ته حق نه لرې حتی په راډیو کې خبرې وکړي، په تلویزیون خو ډېره لرې خبره ده. نو خپله په خپله د موږ ټولنه بدبختي لور ته ځي. نو زما هیله همدغه ده چې زمونږ رونه باید خپلې خویندې وهڅوي، خصوصا خصوصا د تعلیم و تربیې په برخه کې. او که تعلیم و تربیې برخه زمونږ ضعیفه وي، نو زه باور لرم چې هیڅ شی به
ونشي. نو شو عمل ته زو قاسم زواک را سره پاړیکې کې د دغو موضوعاتو به چې تاسو په کې فعال نظر هم لري که پښتنه لري هغه اخلو. مهرباني را سره. وعلیکم السلام. ستړي مشه.
سلام تاسو ته خیر خور. سلام محمد قاسم زواک درمن را سره پاړیکې
مثلا زواک سب خیر اوسه تل مرسته راړي کني ولې مننه چې خبرونه او مهرباني تاسو نظر اورو.
جره مننه کوم وکنه ما خیر خور چې انتم دم کړي په کای تر ځا غونډه ته غونډه کې چې درښتنو او د سوري په اړه کې دا برخه له ډیر منندوی او کینن په هلمند کې ما چې تیر ورځ هم په دا غونډه کې ځان نه سم زموږ زیات خوندې په خیمه کې راټول شي او د سوري شاورونه کوو. لیکن نو چې زه درته محترم چې په اړه غونډه کې تل کې که شجینات باندې موږ ولرو کینن دا غونډه ډیره ښایسته وي او غونډه دومره خوند کوي چې انسان یې نشي بدر کولای. نو زه درته وایم چې نن د غونډه خبرې کول یا غونډه خپل په
مبارزه یوازې د سړیو کار دی که تر څنګ دوی هم باید وي؟ که څه هم تاسو ورته وویلې چې حضور یې حتمي دی او غونډو ته رنګ او ښکلا ورکوي، اما تر څنګ د مبارزې نه کره سره وغږېږي؟
دراسه محترم وکینم ښځې هم مبارزه باید وکړي، یوازې نارینه نه چې مبارزه کوي، تر څنګ باید ولاړې وي، پارا غونډه کې پار ځای کې باید دوی سره ولاړې وي. او
نه خیر اوسې له هلمند نه مو خپل پیغام را سره شریکو. ستاسو هڅې وستایلې په دې برخه کې. بل اوریدونکو ته ورزو چې دا وخت له کومه ځای را سره اړیکه کې دی، ځان خپل معرفي کړئ. ستړي مشئ.
بلې محترم یوسف زبران تاسو سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته او ستاسو درنې مېلمنې ته. قرآن چې پر پیغمبر علیه السلام نازل شو، مخکې دا قرآن پر غرونو و پر مځکې و پر اسمانو نازل شو، قبول نه کوي، انسان ورداشت کوي. او بله خبره دا ده، جناب محمد علیه السلام چې پر پیغمبري مبعوث شو، د مخه ابوبکر ته ونه ویل، عمر فاروق ته ونه ویل چې یا عمر راسه مبارزه وکړو، خپل کور والا ته وویل ولا خدای چې زه پیغمبر شم بالا ما و تا باید مبارزه وکړو، د خوب او خوب او عشق او نور په دنیایي کارونه ولاړه. نو معنا دا ده چې هر نر د خپل ښځې ته باید ووایي چې ما و تا مبارزه وکړو، یعنی هر خور هر ورور خپل خور ته، هر لور هر پلار خپل لور ته باید ووایي، هر خاوند خپلې ښځې ته باید ووایي. د سولې د راتګ ورځې دي، خلک سوله غواړي، هغه هم به چې زه سوله غواړم باید زما باید ته هم سوله وغواړې. او فرضاً که نر وژل کېږي، شدې بورې پاتېږي، شدې کونډې پاتېږي، سوزی بیا پلار پاتیږي دا سود سوزم وځي په موږ غدا وځي په
اما پدی برخه کې انتقادونه د دې چې ونده خورا کم دغه سې لکه ماریا ویلې په کابل کې هم چکل د پرلت خیمه ودرول کېدل د خوزو لړلې ماریا ته تخیل یعنی سرلاري و تقریبا پدی برخه کې چروا ته لا پیل وکاو ورسته پسه دا ډول پیل نو وخت دا څه پیغام لرلی شي په ټوله کې څومره اهمیت لري
دا شدې دا اسلام چې شروع سو د مزکی پر سر باندې دی ونه پر شروع سو بیا پس ونه پر دوا سو بیا درې سو بیا څنګه سو نن تاسو ګوري په تنری کې ولا سو ملیونه مسلمانان ژوندۍ کې دا په پیل په ژوندۍ کې دا و چې ژوند دي دا نه وخت کنن لږی دا مې دمه د ډیریږي دا یو مچینی مبارزه و یو څنګه مبارزه ته اړتیا لري نو یو خبره زبل کوم چې څوک ته هم دا حق دی چې دوی څنګه مبارزه وکړي او عزم متین وته پکې دا د دوی نه وایي چې نن موږ یو نفر یو څو په اړه کې نن ورو پاین دکې د دې سپورت دی چې پاین دکې به نورې خوندې راځي د دې سره به دریږي تر عمومي نظر به
ډېر باندې پښتنه یغه مخلو مې رباني
او پښتنه مې دا ده چې د سولې سره خو یو نو کوي تقویر هم پکار دی پرزن د دې خورسې پښتنه دا ده چې کچېری سایسر یو نو کې د شین د څو نفر وی اشخاص چې نو کې زور هم پلاس کې ته کار نه کوي چې مسولی په سولې باندې به اغیز وکړي یعنی نو سولې هم به تر اوري او بل خبره دا ده تر په دغه پرلتو کې که په ایران کې درې دلی که په بامیان کې درې دلی که په ننګرهار کې په هلمند کې دا شنو ده د خلکو ملکان یا ولما چې په خلکو کې رول لري هغه هم در سره شامل دي کنه دي
څومره ښه پښتنه ډیره مننه درته به جواب درکوي ماریا ساسو پښتنه نوٹ کړی دي بل اردن کې تا ورزو چې دا وخت را سره د ستړي مشي په خبرونه کې را سره یي د مخکې خزي خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري مهرباني
السلام علیکم زادران ته تاسو او محترم پورته سلامونه ونی کی لري اغانی د جلال آباد د بیسودو د دینی کلینیک ته سره تماس
کوم وعلیکم السلام ډیر زړه خیر اغلی هغه میر ستړي مشي مهرباني نظر مو ورو
زه د خور نه مشخص یو دوه پوښتنې لرم خور خو ډېر ښه دغه شروع کړی ده او دا باید ښځې او نر او د دا ځکه دغه نه دواړه جانب هم متضرر دي هم ښځه هم نارینه او زه زما مشخص پوښتنې کېدا دي چې دوی خو طالبان خو ځای نظام نه لري پارلمان نشته چې نشته خو حکومت دلته نظام ده پارلمان ده څارنوالي ده قضا ده وزیران دي کابینه ده دوی د دولت سره داسې خبرې کړي دي چې دولت ورته اخره عراق باید ولګي دولت باندې د مدني ټولنې باید فشار راوړي ځکه دا خو دلته قانوني اساسي موجود ده ځکه دوی خو کدا کار ونه کوي او طالبان خو هیڅ کړنه نشي کولای خو مثلا پټ دی په یو ځای کې ځای معلوم نه ده نظام نه لري او کدی چې مثلا دولت سره خبرې کړي دولت نو ولې په کندوز کې بمبار کوي د افاقو کې مدل دی دی یوې سپګې د پاره ټول پوښتنه ته ور واچاو نو دا خو بیا خبره
ده چې دا
په دې مشخص طالبان دی بي
هغه په سیاسي بنګه کې په خبرو باندې موږ وایو چې
لاس کالا اتو کالو ما سمح
بار کړی دغه په کالې تون کې مهرباني
او بل یو سوال ترې نه بل لرم
مهرباني
سوال نه دا چې کدوې چیرته په کوټه کې د طالبانو شورا ده خو ازي ادرس لري خاصه شورا کوي اته په خبر کې دا په اسلام آباد کې ده دغه پرلتون کی ادا تحسن کوون کی دغه دوی یو حیات وتا کی بغیر سره لار کی د کوټې شورا سره لته خبرو دي مثلا مساقلات دي یا چیر دي دا خو هغه چې دی پای خلک دي الته مشران ناز دي دوی باید لار کی هغه سره خبرو کی چې وروره منګه دغه جنگ نور په افغانستان کې نغواړو په افغانستان کې سول او اصلا
دا غوښته راځي خبرو جواب ماریا درکې ډېر مهرباني مننه چې دوی څومره لاسرسي لري هدا خپل د غک پروتوکول د خپل یا نو وخت دی او دوی وایي چې تر اوسه پام دی باندې به شاید ډېر څوي او ډېر حساب به وشي همدا چې پراتلونکي څه پلان نه لري تاسو به اتمنه جواب درکې بل اوردون کې ته هم ورزو چې د خبرونه په دغه برخه کې را سره دی ماریا برته تاسو ته راځو ستړي مشي په خبرونه کې را سره یې مهرباني وعلیکم السلام ځان معرفي کړئ کوم ځای نه ماړی کې نه ولې را سره
مننه عبدالواحد متخصص کوم لري
مهرباني ورور بخیر علي غږ مو هم کڅام بنديږي امید چې پیغام درڅخه خو ورو مهرباني
او ځان ته مسترم مبل دا هغه کوم پرتنه چې شروع شوې دي په ځنګړې توګه بیا دي پښتنو په پښتونخوا کې شروع شوې دي دا ډېر مهم غلري په ځنګړې توګه زه خو اندوم پدې کې اشتراک کوم چې دا د افغانستان کې د تلپاتې سولې لامل شي او تاسو خبرې لکه ما چې
میرمنو ونډه په دغو موضوعاتو کې اعتراضونو ته تاسو اشاره وکړه، څومره مهمه ده د ماریا په څیر یو خور کرا اوزي او غږ د حق پورته کوي، یا د اقل لغ موضوعاتو اشاره کوي چې ستونزې څه دي او لښکر خواو څه غواړي، دا څومره مهم ده؟
ټول افغانان په ځانګړي توګه چې کله ښځې او سړي او ځوانان چې راټول شي بیا تاثیر درلودلی شي، انشاءالله دوی هغه به ډېر ښه شي. او کله هغه غوښتنه مو پوره کړه چې زمونږ سمیسونه په هر خپرونه کې
وګورو. عبدالواحد، ستاسو وړاندیز مونږ واخیست، حتما به مونږ مخکې مقامات ته رسوو، امید چې پرې عمل به هم کېږي. پوښتنې ځینې وې، اما ستاسو کارونو هڅونه او ستاینه خورا زیاته وه. اوریدونکو، هم په دې ټینګار کوو چې د ښځو او نور نر ګډه مبارزه نتیجې ورکولی شي او رنګ راوړلی شي. پوښتنو ته کرا شو، حتما تاسو نوټ کړي او یو اوریدونکو ته پنبه کړي.
زما رونو چې کومې پښتنې کړي په سر کو، خو د ټولو مننه کوم چې حتی عقل مونږ ستای او دا نن په ټولنه کې مونږ سره مني چې پرته د مېرمنو یعنی هیڅ یو مبارزه کامیابېدلی نشي. زمونږ لومړی رور چې وویل چې کېدای شي یعنی ستا سره که یو داسې څوک واوسیږي چې هغه قدرتمند واوسیږي، مثال د قومونو مشران یا مثال علما، ستاسو کار به څونه نتیجه ولري؟ دا یعنی ډېره مهمه او غوره خبره ده، په دې چې مونږ باید هیر نه کړو چې زمونږ په هیواد کې کله هم چې سیاسي پریکړې شوي دي د مشرانو په وینا شوي، که مونږ د احمدشاه بابا د وخیره واخلو، یعنی پاچاهي د خلکو د منځه پورته کېدل او د مشرانو د لارې تعینېدل، یعنی دا یوه مهمه خبره ده. زمونږ په پارلمان کې هم زمونږ سره د علماو نمرونه شته او مشران هم شته، زمونږ په خلنه دي راغلي، خپلې مینې راوستلې دي، ځکه پارلمان د ولس کور ده. که مونږ په خلنه څوک راوغواړو بیا دا د ولس کور نه راځي، دا د ولس کور نه راځي. هر چا چې په پارلمان کې خپل ځان لیدلی ده بدون د دې نه چې مونږ ورته وایو خپله راغلی ده. زمونږ سره ډېر مشران د ولایتونو مو، کله چې زاهد الله شهید خپل ژوند د لاسه په پارلمان کې ورکو، هغه د کابل اوسیدونکی نه و، هغه د خوست نه راغلی و دې پارلمان ته، یعنی د ولایتونو نم خلک دې ته راغلي و، چې بالاخره بدبختانه په هغه چاودنه کې زمونږ ورور شهید شو. نو دا ډېره ښه خبره ده، خو زه به نن په پارلمان کې خامخا د دې ورور په استازولي باندې دا وړاندیز کوم چې که مونږ په لوی لاسو کولای شو ځینې علما راوغواړو، یعنی ځینې قومي مشران راوغواړو، د هغو د لارې هم که مونږ سولې ته د لر او بر افغان دپاره مونږ څه کولای شو، دا یوه طرحه ده. دا که مونږ ووایو دا به څنګه، یعنی دا زما مسؤلیت شو، زه به دا خبره د پرله ټولو غړي ته وړاندې کوم. بل زمونږ بل رور چې وویل طالبانو سره دا څنګه حکومت ګورې، زه پرلت غړي د حکومت استازی نه دي چې زه د حکومت په نمایندګي وایم، ولې د یو عام وګړي په صفت ویلی شم. تاسو به د ولسمشر تېره مرکه لیدلی، زما په فکر د سولې په اړه طالبانو ته داسې وړاندیز وکړو چې د افغانستان په سطح باندې هېڅ رئیس جمهور نه وکړی مکمل، حتی ورته ووایي د تور لیست نه تاسو ټول خلاص یې، بری یې، تاسو کولی شئ څه رقم چې غواړئ افغانستان د حکومت سره یو ځای شي، راشئ ونیسئ دغه چوکۍ، تاسو ونیسئ، موږ به مسایل کوو، حکومت هم وکړي. نو وړاندیز چې دومره پراخ او په دې سطح یې، هغه هم د یو باصلاحیته کس د طرف نه، طالب ولې نه مني؟ طالب ته یعنی نور څه ورکی؟ طالب ته د تور لیست خلاصې، ته پل چرخی ته نه ځې، ته ګوانتانامو ته نه ځې، ته به د حکومت سره یوځای کې، حکومت به تا ته د امکانات هم برابرې، که انتخاباتو ته درېږې، که حکومت کې وزیر کې ګار شي، که دا ټول د تا په مخ خلاص دي، نو ته نور څه غواړې؟ که ته د افغانستان ځان ګڼې، خدا د تا لپاره بهترین وړاندیز نه، که ته د پردیو ګټو ته جنګېږې، نو پردی خو ستا د حکومت پروا نه لري، نه د ستا د چوکۍ، هغه خپلې ګټې ګوري، تا ته به وایي چې ما تسلیمېږې، ته جنګ کوه. دلته د طالبانو هغه دورنګي اوس معلومېږي، خو که طالب افغانۍ نو راشي، که نه راځي دغه وړاندیز مقابل کې به نه
راځي.
بله دا چې یعنی زموږ ورور وویل چې د کندوز مسالې په اړه زه څه ویل نه غواړم، بغې په اړه حکومت به خپل آیات ټاکلی او زه دا ځان ته غم نه ورکوم
چې مونږ د ولس د خلکو،
چونکه مونږ د پرلت په خیمه کې کینو، بیا مونږ د طالب سره هم په څنګ کې درېږو، په شرط دې چې طالب که غواړي چې د ما حق خوړی شوی ده او زه غواړم چې په دغه دغه حقونو زه سوله کوم، مونږ به یعنی منځګړي واوسیږو د حکومت او د طالب ترمنځ، مونږ د طالب هم جدا ځان نه ګڼو، چې مونږ وایي که طالب افغاني او خبرې حقي مونږ یې تر څنګ ولاړ. او بل د کوټې شورا دپاره دا بهترینه خبره ده، د هلمند ځوانان شته دي تر ټولو هوښیار، تر ټولو فعال، په جنګ کې لوی شوي، زمونږ نه غوم ښه پوهېږي چې سوله رقم راځي. بالکل هغه به د دې لپاره طرحه لري، حتی د کابل نه ځینې ځوانان مونږ سره هغه ورځ ولیدل چې مونږ پروګرام لرو چې د هلمند د سولې د خیمې ځوانان غزنی ته راوغواړو، مونږ د کابل نه ورشو، هلته یو ځای شو، دا دلته راولو یو کانفرنس اجرا کو ملګر ملتونو ته دغه کانفرنس پرې کړل لیک ویسو بیا یو ځای مثال مونږ یو پلان وټړو چې مونږ څنګه کولای شو د طالبان د مشرانو سره
ډیر مننه اوردونکو ته بیرته ورزو چې را سره په نوبت کې پات شوې دي خو ستاسو د ازل مهرباني ځان درته معرفي کړه خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه
هلو
مهرباني پاړی کې را سره یې ستړي مشه د ازادي رادیو د مخکې کې کیږي ونې زغ پرونه اوري
السلام علیکم بدران صاحب خبر اقدام کوي یو نوښت کوي یو ابتکار کوي یو داسې تحرک رامنځته کوي چې هغه د ولس غږ خلکو طرف ته بل خصوصا د ښځو نمایندګي کوي د ښځو په خاموشي ماتوي نو دا ډېره د فخر دی خبره ده او را به هم دې ته چې مونږ ورونو ته پاره او ټول افغانانو لپاره دا پکار ده لکه څنګه چې په یو کور کې مونږ خویندې نه دي هر څوک لري په کور کې کړي خویندې ونډ نه وي هغه کور نیمګړی دا کور وران دی همدا شانتي یو ورځ مونږ خویندې چې دي دا د ټولنې یوه برخه ده کی پاله ونده ونه لري هغه ټولنه بالکل د نشته حساب د ټولنه اړنګ ده همدا چې موږ دې ته فرصتونه ورکو د دې تر شا ودرې ګو دې لسونه ملاوي ور مضبوط کو چې اسی د اگر کې چې چې سدي د اگر کې چې سمي د اگر کې په هر نمونه یو دګر کې موږ ان شاء الله لري نه چې موږ پرې لیک تر لاسه کړی وي او ریزې پاک لکه وایي ما چې د خزو ونده کوم بری میراث ملي مبارزه کې څومره رول لري څومره نو دا یو ډیر مهم رول لوبول شي لکه څنګه چې دې لالی تاریخ کوم غوتاس وګورو ځوانانو ویني په جوش راوستلې هغه ځوانان چې د مرګ سلګي په خلکو کې وي ډیر سره پاتې دل څنګه وجودونه کې اما دلی فن د ساوا خپل د دې په غږ باندې د دې په واټه په باندې هغه انګریزانو ته ماتي ورسله زمونږ خوندې په داسې ډول مبارزو کې په ځوانانو کې کومو روحونه تازه کوي او مورال ورکوي ځوانانو ته د دې په څیر چې دوی دا کوي او زه د پښتنې پورسته وی کې لرم ازما د خلکینه چې دې لکه څنګه چې اوس خپل نظر وایم چې زمینه مفید شوي دا وخت شرایط مزایا مفید شوي دي دا همدغه وخت دی د دې نه بل خو وخت نشته چې زمونږ خځې زمونږ خاندې لر او بر پښتنه کوم پرلتونه روان دي همدا مناسب وخت ده په دې نظم پښتنه دغه ده چې دې ته څومره دا خوشبینه ده او څومره زمینه سازي شي خصوصا د خځو لپاره چې خځې د دې شرایطو نه استفاده وکړي او خپل حق خلکو ورسوي او دویمه خبره من پښتنه دغه ده چې نړیواله ټولنه د دوی غږ ته څومره لیواله
ډېر مننه آفتاب صاحب چې له خوست نه مرا سره اړیکه نیولې وه ماریا تو تاخیل آفتاب صاحب ستاسو د کارونو ستاینه کوله ستاسو سترګې لوخ کې ډک شوې خیر و
خو ستونمنه ده په ټولنه کې چې زدران صاحب زه ډیره زیاته د خوشحالی احساس کوم چې زمونږ غرونه یعنی موږ ستای او غواړي چې د غوی خویندې د غو سره ووسیږي یعنی زما اوښ کې د خفګان نه دي د خوشحالۍ دي زه د خوشحالۍ نه د حالت لرم بل دا بالکل زه خوشبینه یم په دې چې جهاني ټولنه هم دې ته آماده شوې ده چې افغانان باید پښتانه په خصوص خپل ډول خپل حق واخلي ځکه د ټولو نه ستره قرباني مونږ ورکړې ده د ټولو نه زیات شهیدان مونږ ورکړي دي تر ټولو نه زیات میندې مونږ زمونږ تور سره شوي دي نو نور یعنی دا چې په دې اندازه پښتانه راجګیږي لکه پرون چې پیښور کې راجګ شو جهانیان دوی ته خاصه توجه لري او بل دا چې زه د خپل رول مننه کوم تشویق ډیر زیات خو زما هیله د ټولو رونو نام ده چې په خپل خویندو باور وکړي نور هغه وخت رسیدلی ده چې نور باید هر انسان خپل حق واخلي په خاص ډول زمونږ زوریدلی ملت چې د تاریخ په اوږدو کې و افغانستان دوی ساتلی پاکستان پښتنو ساتلی ولی نن د دوی حالت د پښتنو حالت د لیدلو نه ده
ډیره مننه خیر او سماریاتو تاخیل درنو اوردونکو د مخکې کې ځخ پرونه دلته پای ته رسیدي د پرلت د غمو یو سرلاري ماریاتو تاخیل زمونږ داونه ملمنه و تاسو د خبرې او اوریدلې
موضوع منگ ٹاکو نظر تاسو سرگندوی هر یک شنبه د سحر ل اتنیمو تر نهنیمو بجو میکروفون ستاسو.
Thank you.